له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې نور بستې یا شکستې سکوت اونیز پروګرام پیلېږي. خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې له هرو لسو کسانو نه تنه کافي خواړه نه لري. د دې ادارې د افغانستان څنګه نن سهار په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي، افغان میندې او پلرونه نه دي تمنیدلي چې خپلو اولادونو ته پوره خواړه چمتو کړي. د خوړو نړیوال پروګرام په وینا، دوی د 2022 میلادي کال له پیل راهیسې په ټول افغانستان کې نږدې 21 میلیون افغانانو ته چې د خوړو له کمښت سره مخامخ دي د خوړو مرسته کړې ده. د اوکراین د ولسمشر میرمنا اولینا زیلینسکا وایي د هغې د معاصره سیبي ملت وګړي د دوی د ژوند لپاره مبارزه کوي. د اوکراین پوځیان د روسیې د یرغل په وړاندې په جګړه بوخت دي. هغې پرون د جرمني په فرانکفورت کې د کتابونو یوې میلې ته ویلي، نه پوهیږي چې سبا یا بل سبا به څه پیښیږي. د اوکراین د ولسمشر میرمنا زیاتوي، د هغې د معلوماتو له مخې وړمه شپه د اوکراین پر پلازمینه د روسیې لخوا د توغندیو تازه حملې سوي دي. په وروستیو کې د اوکراین په څو ښارونو کې اوکراني ځواکونه له روسي پوځیانو سره په شدیده جګړه بوخت دي. په استرالیا کې د کرکټ د شلو اورونو د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن دوه مسابقې پلان شوي. په لومړۍ مسابقه کې سریلانکا آیرلند ته ماتې ورکړه. په بله مسابقه کې پاکستان له هندوستان سره مخامخېږي. افغانستان د دغو مسابقو په لړ کې پرون ونتوانید د انګلستان په وړاندې بریا خپله کړي. نیوزیلند بیا وتوانید پرون کوربه استرالیا ته ماتې ورکړي. د افغانستان بله مسابقه را روانه چهارشنبه د نیوزیلند په وړاندې ده.
بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم، ازادی رادیو تشرغ لاست. د ازادی رادیو د خبرونی په دې برخه کې نن نور بس دی. خبريږي زملالی بشریم. د دې خبرونی تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړی. د تیری سشنبه په ورځ د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت یو شمیر شذینه کارکونکو ازادي رادیو ته ویل چې د دې وزارت د بشري منابع او رئیس دوی ته ویل چې د طالبانو د حکومت قانون نارینه او شذینه ته اجازه نه ورکوي چې یو ځای دی کار وکړي. ازادي رادیو د دې وزارت د بشري منابع او د رئیس مدیر احمدی ژغ هم ترلاسه کړ چې له دې وزارت د شذینه کارکونکو د استلو پر مهال خبري کړې دي. اوریدونکو د مدیر احمدی خبرې په واورو.
تاسو په دې فکر کې وئ چې موږ خرڅوونکو کارکوو، د تاسو د کار کول په هغه نظام کې تیر نظام چې جمهوریت نظام و په هغې کې تاسو دپاره جواز درکړی و چې ښځه کوی شي چې کار وکړي. دا یو اسلامي نظام دی، اساس هم بدل شوی، قانون هم بدل شوی، نظام هم بدل شوی. په دې نظام کې په دې مادو کې په دې قانون کې دوی داسې لیکلي دي چې ښځه نشي کولی سړی څه یو ځای په یوې ادارې کې کار وکړي.
دا خبرې د سه شنبه په ورځ باندې ثبت سوي او ازادي رادیو ته رالېږل سوي وي. په داسبه د چهارشنبه په ورځ د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت چارواکو په یوه خبري غونډه کې د خپلو شذینه کارکونکو له دندې څخه د ګوښه کولو خبره رات کړه. د دغه وزارت مرستیال محمد ارسلا خروټي رسنیو ته وویل چې په دولتي ادارو کې د شذو د دندو په اړه پریکړه د دوی تر رهبرۍ صلاحیت دی. د د په اواز کې بواورو
دغه تصمیم البته د رهبری پر غاړه ده او رهبری ټولو وزارتونو ته هدایت کړی ده چې هیڅ یو خور به هم نه منپکیږي او نه به وظیفه ترې اخیستل کیږي.
خروټی زیاته کړه چې دغه وزارت د بشري منابع او رئیس یوازې د یو شمیر خدماتي کارکونکو په اړه د خبرې کړې وي. دا په دې معنی دا اوریدونکو چې په هر صورت د دې وزارت د یوې څانګې د شذو په اړه دا خبره سوې وه. موږ د طالبانو د کډوالو چارو وزارت څخه په دې اړه پوښتنه وکړه، خو هیڅ مسؤل چارواکي خبرو ته حاضر نسو. تر دې مخکې هم د طالبانو د حکومت د مالیې وزارت خپلو شذینه کارکونکو ته ویلي وو چې پر کور کښېني او د ځان پر ځای دي نارینه خپلوان ور معرفي کړي. طالبان پر افغان جنو او شذو محدودیتونه په داسې حال کې زیاتوي چې یوه اونۍ مخکې امریکا پر یو شمیر طالب چارواکو د شذو د حقونو د نقص په خاطر د ویزې بندیز ولګاوه. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر دوو نورو طالب چارواکو د نجونو د ښوونځیو د بندیدو په خاطر د سفر محدودیت او بندیز ولګاوه. نن د نور بس د خبرونی په دې برخه کې د پوهنتون استاد څنګلمر په خوانی څارنواله سوفیا اوریا خیل او میرمن وردا کاغه شته چې د طالبانو له وکمنې دورست خپل دند ل لاس اور کړی د لمر سره خبرې کوي د دوی درې سره زمر سره د ټلیفون لارې وصل سوي دي درو واړو میلمنو ته هر کله وایم لومړی پښتنه به وردک سپ تاسو څخه وکړم تاسو د طالبانو له وکمنې دو ورسته خپل داند له لاس اور کړی د تاسو ووري دل چې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت چارواکو ځینو شزینه کارکونکو ته ویلي و چې بیرته د خپل کورو ته ولاړ سي او دوی نس کولای له نارینه سره یو ځای کار وکړي په دې اړه تاسو څه تبصره ده
سلامونه درنوي تاسو د برنامه ټول اوریدونکو ته د شوس هه پښتون کې مننه ډیره زیاته چې ما ته بلنه راکړه زه یو تاسره کوم بالا تاسری به تاسو ځواب درکم دا چې شې د ټولنې نیمایي برخه تشکیلوي او له نظره غورځېدل شوې دي په دغه اوسني نظام کې افغان ملمرې باید په هره برخه کې چې په هره برخه کې چې پریکړه کوي د افغانستان د راتلونکي په اړه باید دوی حضور ولري اما په تاسف سره کوم مادیتونه چې د اوسني نظام لخوا پر افغان میرمنو لګول شوي دي لګول شوي دا د افغانستان د نن حال دي ټول نړۍ د سخت غبرګون سره مخ شوې دي لشپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ کې ښوونځیو تړل د دولتي ډیرو شیدینه او کارکوونکو پر کور کې نول اجباري حجاب او له محرم پرته د دوی په لرې واټن سفر بندیز دا هغه مدیتونه دي چې طالبانو پر افغان ښځو لګولې دي اوس راځو دې ته چې په څلوېښت کلن جنګ کې د افغانستان کې ډېرې ښځې یعنی خپل امیرونه له لاسه ورکړل خپل زامن یې له لاسه ورکړل او ډېرو کورنیو خپل نارینه غړي له لاسه ورکړل چې اصلا په ډېرو کورونو کې ښځې د خپلو کورنیو نفقه پر غاړه درلوده هم په اوسني نظام کې ټولې میرمنې په کور طالبانو پر کور کړي دي خو دغه میرمنې چې خبره هغه ضروري اړتیاوې چې دوی ورته ضرورت لري روزمره دی چې باید خپل ژوند مختفي بوزي هایا وسنه نظام دی دوی دغه هرچا او څه با خبر دی هایا د خدې چې دی په کور کړی دی فعلاً چې ځواب ورکړی له دفترون څخه چې زه هم یو لغه مېرمن څخه يم چې فعلاً په کور یم په کور کې نارینه غړی نه لرم خاوند نه لرم
بلې تاسو څنګه طالبانو تاسو ته څه ویل چې ولې تاسو خپل وظیفه نور نه سې کولای
متاسفانه چې دغه ټول دنیا یې ویني چې خدای لپاره اصلا هیڅ کار نشي ټولې ښځې په کور دي یعنی زه په دغه مشخص په ځان باندې دا خبر نه کړم چې مثلا زه تنا ولې ټول افغانستان ښځې چې هر یوه مېرمنې په حساب دوه ویشت کاله هاتل از کاله شل کاله تحصیلات لري او د خپلې راتلونکي په دپاره د اولاد او د افغانستان د راتلونکي پاره یعنې دوی وکولی شول خپل تحصیلات وکړي او زمینه د کار ورته برابره شي یا په کار باندې دوی بوختې وي اما متاسفانه همغه معاشي د دولت لخوا ورته ورکول کېده دوی څنګه باندې خپل روزمره ژوند چلاوله اما متاسفانه د یو کال څو میاشتې کېږي چې اکثرا میرمنې په کور دي او اکثرا دغه میرمنې چې مثلا په دولتي ادارو کې کار کوله دوی اکثرا تر ځای چې زه خپل خبره یم رواني ستونزو سره لاس او ګریوان دي حتی د ډاکټر پیسې نه لري بیرون لډو پاتلای نشي امنیتي مسؤلیت نه لري
بله دوی ته څه ویل سوي دي چې یعنی تاسو باید ولې کار ته رانسي څور توای طالبان
خودی ته ویل چې مثلا تاسو پر کور کې نه مثلا دې مثال ورکړم چې وزارت مالیه کې اکثره میرمنې چې کور کې نه ولي او ورته ویل شي چې تاسو په نارینه غړي په کور کې لري هغه راولي دلته د امتحان ورکي تاسو په یو اس دی نارینه غړي په مثلا تاسو په بس باندې کار وکړي یا دلته ژوند دی چې وکړي اما تاسو نه اکثره میرمنې اکثره فامیلونه نارینه غړي په جنگ کې له لاسه ورکړي دوی نارینه له کومه کړی مثلا دا اوس دوی ته نفقه څوک ورکړي زه خپل دغه مشکلات ثلاثه وګرځونم با وشه کې زه سودا ته وزم زه یو ان ساعت د ورو ټکم بل د ان ساعت د ورو ټکم چې اړ کوم مشوم یو کوم نارینه په کور کې زه خپل ضرورت وس هغه شو د کور ته دوی نه راو غوړم اما متاسفانه اکثر هم دوی په کور کې نه یا مثلا زه بلغه مجبوره چې په کینم په کور کې اصلا هغه څه نه چارتیا ده هغه لاس نه شم راوړلای او لډور په دې چې ما څنګه خپل ما سم په ټاکسي کې نشم تللای په ټاکسي کې کینم اکثر هم دوی که امر مل بروف کارمندان ولر دي له ټاکسي نه پوښتنه وکاو تاسو وینئ چې دا ټاکسي او شخصي او موټر حسن په افغانستان کې معلوم نه دي چې کوم ټاکسي ده کوم شخصي ده ټول مجبور دي یو موټر په کومه بای اخیسته لاینی موټر چلایي ولې فارق کې چې کینې اکثر هم تاسو همدغه پوښتنه درنه کوي درېږي دروي دي چې مثلا تاسو دغه د یو سوال راختلی چیرته دی تاسو
مننه ډېره ورته بلې زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو زموږ د خپرونې دوهمه میلمنه استاد څانګه لمر صاحب هم له موږ سره وصل سوې ده د تلیفون له لارې. استاد ډېر مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې طالبانو یو ځل مخکې هم په مالیه وزارت کې ښځینه کارکوونکو ته ویلي وو چې مه راځئ، او اوس بیرته راستنېدونکو او کډوالو چارو وزارت کې دغه پیښه سوې ده. ستاسو په نظر ولې دا کار تکرارېږي په داسې حال کې چې طالبانو مخکې هم ویلي وو او اوس هم ویلي دي چې دغه پریکړه اصلا د دوی په رهبرۍ پورې تړاو لري؟
ډېره زیاته مننه. زه ګل څانګه لمر هم خپل وار سره خپلې سلامونه نکې هیلې تاسو درنو اورېدونکو ته وړاندې کوم. له بله مرغه لکه څنګه چې لیدل کېږي متاسفانه ژمنې کېږي په ځانګړې توګه او ناست طبقې سره، لیکن برعکس عمل کېږي او دا برعکس عمل ډېرې ناهیلۍ رامنځته کړي دي د خویندو او زموږ د خویندو په منځ کې. زه متاسفانه نه پوهېږم چې ولې دا ډول پرېکړې کېږي. حال دا چې نن سبا حالات ډېر حساس دي او د نړۍ توجه چې ده هم همدې اوناسو طبقې ته ده، نو په دې حساسو شرایطو کې چې افغانستان ورځ تر بلې اقتصادي اوضاع له مخې، د امنیتي اوضاع له مخې مخ په سقوط روان دی، نو په داسې اساس اوضاعو کې شرایطو کې که چېرته دوی داسې حساسیت برانګیز عملونه ترسره کوي، نو دا به لا هم متاسفانه منفي عواقب ولري. نو زه نه پوهېږم چې دوی د دې ډول کړنو تر شا څه موخې لري، خو په هر صورت له بده مرغه باید ووایم چې سره له دې چې زه ډېر مشکلات زموږ خویندې ګالي تر نن پورې او دینه وروسته هم متاسفانه ورسره مخ شوي دي، او دا چې لیدل کېږي ورځ تر بلې اوضاع خرابېږي او دوی ته شرایط نور هم محدودېږي، نو دا داسې ښکاره کوي لکه زموږ خویندې چې متاسفانه یو ډېر وخیم راتلونکي سره مخ کېدونکي اوسي. نو دا شاید د دې سبب شي چې دولت ته یا اوسني حکومت ته ډېر داسې پیغام ولري چې ګواکې نارضایتي به لا پسې ډېره شي او نړۍ به دې ټکي ته لا ډېر ګوته ونیسي، او د دوی مشهوریت پیژندل یا مشهوریت به خدای مکړه د سوال لاندې ولري.
سوفیا اوریا خیل صاحب مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت مرستیال محمد ارسلا خروټي کڅه هم دا خبره رات کړه چې دوی ښځینه کارکونکو ته دی ویل سی وی چې نور کار ته مرادي، خو دوی ویل چې بشري منابع او رئیس یوازې د یو شمیر خدماتي کارکونکو په اړه دا خبره کړې و. دا په دې معنی ده چې په هر صورت د دې وزارت د یوې څانګې و شوز ته خدا خبره سوي و. نو ستاسو په نظر آیا دا په دې معنی ده چې د وزارت چارواکي په خپل منځ کې سره په یو خبره باندې نه دي؟
سلام علیکم هلې ولګنت. بلې بلې دقیق همدغه خبره ده. دوی د چیست وای په عمل کې اسې نه دي. زه څوک یم؟ منګه قضایي بخش کې کار کوم او تحقیق بخش ده منګه شوبه. اماغه ورسته طالب راغی تر دا دم ستاسو زه خبرې کوم. موږ ته نه اجازه را کړی ده، اته موږ ته ده اجازه را نه کړس. موږ خپل قلمونه او کتابچې یاداش د شاند دفتر واخلو او موږ ته ویلې دي نور مرزه یا موږ تاسو سره کار نه کوو، کار تاسو ته موږ په کار نه یاست یا تاسو نور د دفتر کې نه کار لري نه دلته وظیفه ولا نه باید راستي. او دا خبرې دوی کوي د عمل کې داسې نه دي، فقط وایي ځین ډېر زمونږ همکاران هم د اوس ټول په کور دي، دفتر ته نه ځي، کار نه کوي، ټول مجبور شوي دي یا یو مکتب کې کار وکړي یا هر چا ته کار پیدا کېږي یا نه پیدا کېږي، ټول په کور دي. داسې اقتصادي مشکلات خو د ښځې په افغانستان کې خو ډېر دي، بیا د موږ په بخش کې د قضایي په بخش کې نجونې او ښځې که څوک اوسه ځان د افغانستان او بستل خلاړل کته څوک دلته پاتې ډېر په بستر نوشتي او بیچارهګي کې سر وړي. که موږ ورته تماس نیسو یا دفتر شاته زو خپل موږ سره ولې تاسو زو یا هر چیرته تاسو زو موږ ته وایي نور تاسو مره زه موږ تاسو نه پېژنو، یعنی تاسو داسې وبولې دلته تاسو کار وظیفه نه دولتله. دا خبرې د شانس کې د ټول دروغ دي، د په عمل کې اس نه دي. یعنی داس موږ ته دوی وایي تاسو د موږ کارمندان نه ولې یا تاسو اصلا دلته نه ولې، هیڅ تاسو سبقې کوي دلته نه لري، او دا خبرې ټول په عمل کې فرق کوي.
او اوریخیل صاحب استاس په نظر دا خبره واز شدینه کار کوونکو ته سوی ده که نارینه هم له دندو ګوښه سوی دي؟
نه نه، تنها خزی خزی شاید استثنا نستثنا نستثنا نارینه ته هم د خبرې سوی، او دا ټول خبرې خزو ته خزو ته دا خزو ته سوی دي، او خزی د کار نه ګوښه سوی دي، په ځای ټول سړیان غلي دي، او شاید استثنا سړیان هم اوسي.
وردک سب تاسو څخه به بل پښتنه وکم، ما دغه پښتنه د اوریاخیل سب څخه هم وکړه چې څه لامل کېداسې چې یوازې ښځو ته ویل کېږي چې تاسو باید رانسئ ودندې ته؟
والله لامل یې دغه ده چې ښځې اصلا د اوس زه نه پوهېږم چې دوی اسلامي ارزښتونو ته څومره تعهد لري او نه لري. یوه ښځه مثلا تحصیل لري، د اوس اکثرا په بازار کې لیدل کېږي چې دغه غټې کراچۍ څلور ټایره چې لري په هغه کې پیاز او کچالو له مارکېټ راوړي، او په هم بازار کې چې خبره په پښو باندې کراچۍ ځغلې هغه خرڅوي. یعنې فکر وکړه یوه ښځه که څلور پنځو کسو مامورینو سره په دفتر کې کښېني، څلور پنځه کسه دي، همه متاسفانه متاسفانه هغه میرمن چې اوس فعلا بیکاره ده، دوی خاطره چې خپل اولاد نفقه باید کور ته راوړي، هغه مثلا هم بازار کې چې زرها خلک له هغې سره راشو درشه، مثلا په څو ورکه څوک مثلا ورکه ځنې اخلي سودا څوک بنه اخلي، بې ځایه پوښتنې به ځنې کوي چې مثلا داسې څو ورکه څو نه ورکه، چې دوی ولې دغه اسلامي ارزښتونو ته دی تعهد ولې نه لري، هدف دغه ده. او بل مثلا چې ښځې دا دوی ته معلومه وي، ځکه فکر کوم دوی په خپل منځ کې خپلمنځي مشکلات لري، طالبان دوی د خپلمنځي مشکلات باید خپله حل کړي، او د ښځو په برخه کې باید هغه ملکونه چې مثلا اسلامي ارزښتونو ته تعهد لري د افغانستان د ښځو په ژوند باندې باید دوی دقیق غور وکړي، تر څو وکولی شي دوی کاري مسؤلیت تضمین کړي، چې وکولی شي ښځه په هره برخه کې باید کار وکړي. او که دغه شکل باندې مثلا لکه اوس چې ده د ټولې ښځې په کور دننه دي، او په دغه شکل باندې ادامه پیدا کړه، زه مطمئنه یم چې یو کال پس به اکثریت ښځې مثلا په خپل کور کې یا به ځان وژنه کړي، یا به مثلا له نشنه هیچا خبره رواني تکلیف نه دی، په کوڅو او بازار کې وتلې وي اکثرا، چې دغه لمن به ډېره غټه شي او بیا به څوک نشي راټولولی. زه د یو اندف شي لپاره نشم وتلی بازار ته، ولې کولی شم لام سایګان نه، یعنی دا همکاري وغواړم چې مثلا دغه سودا ما په کار ده دغه شی راته راوړي. کله یعنی یوه ورځ یو سړی چاته سودا راوړي، دوه دمه ورځ یې راوړي، درېمه ورځ، ولې بل اخره یو انسان خسته کېږي. یعنی هیڅوک د بل فامیل مسؤلیت په غاړه نشي اخیستلی. یعنی دغه غټه ستونزه ده، موږ ته غټ مشکل ده دغه، چې یعنی د ما په شان باندې شاید په زرهاو وکړي هم دغسې ستونزه ولري او مشکل ولري.
څنګه لمر صاحب، زه به ستاسو څخه بله پوښتنه وکړم. تاسو د وردک صاحب خبرې واورېدلې، دوی ویل چې دا د خپلې کورنۍ نفقه ګټونکې ده، دا ډول نورې زرګونو ښځې هم شته، خو بحث باید آیا دغه نه وي چې کار کول د یوې ښځې حق دی، نه دغه چې څومره ورته اړتیا لري؟
بالکل بالکل، ولې نه، ما دا خبره په وار وار کړې ده چې د میرمنو حق دی ده، او د میرمنو څخه دا حق باید وانخستل شي. لکه څنګه چې میرمن وردک اشاره ورته وکړه، زموږ په هیواد کې متاسفانه جنگ د ټولو کورنیو څخه سرپرست اخیستی دی، نو میرمنې د خپل کور سرپرستۍ په غاړه لري. نو داسې میرمنې که چېرته له دندې ګوښه کېږي، نو دوی خپله نفقه څنګه لاسته راوړي که نه؟ نو که داسې اقدامات ترسره کېږي، نو دا اقدامات بالاخره د دې سبب کېږي چې په راتلونکي کې نور ډېر زیات مشکلات رامنځته کړي، او بیا به کوم اړخ دوی رانیسي که نه؟ همدا اوس موږ تاسو شاهد یو چې همدا بیکاری د دې سبب شوی دي، چې نه یوازې دا چې خودکشۍ ډېرې شوي دي د نارینه او ښځینهو ترمنځ، بلکې ګورئ تاسو چې یوه مور د خپل غېږ ماشوم مجبوریږي چې خرڅې کړي د پیسې د لاسته راوړلو لپاره، یوه مور دې ته مجبوریږي چې بالاخره خیرات وغواړي، سوال وکړي، په سړکونو راووځي، یا یو څوک دې ته مجبور شوی، زموږ هیوادوال دې ته مجبور شوی چې متاسفانه خپل د وجود غړي خرڅ کړي. نو دا ډول فساتونه بالاخره نور هم لا ډېریږي، دا ډول مشکلات نور هم ډېریږي. دوی باید دا حق چې ګویا که چېرته دوی وایي که نه چې مونږ شریعت عملي کوو، اسلامي شریعت دی، مونږ اسلامي شریعت ته په پوره باور سره احترام لرو، مونږ ټول مسلمانان یو الحمدلله، او په دې پوهېږو چې اسلام کې هېڅکله د چا نه حق نه دی اخیستل شوی، او دا د کوم موضوع چې دا کار چې دی یا تحصیل چې دی دا د ښځو حق دی، او دا کې اسلام ورکړی دی دا حق. نو که چېرته دوی برخلاف د اسلام یو کار کېږي، یا په دې ټولنه کې متاسفانه د شریعت تر عنوان لاندې د شریعت خلاف کارونه کېږي،
نو بل اخر شریعت موږ به څنګه وایي چې عمل کړی کنه. نو متاسفانه نه پوهیږو چې موږ ډېر بې خبره یو د اسلام څخه، یا مقابل طرف زمونږ په اسلام کې بي بي خدیجه تجارت پیشه وه، همداسې ډېرې نورې بيبيانې موږ مثال ورکولی شو چې په اسلام کې دوی ډېر ارزنده رول درلوده. یعنی اسلام ښځو ته دا حق ورکړی چې هم تحصیل وکړي هم کار وکړي. نو په کار دا ده چې دوی ته دا کار زمینه بېرته مساعده شي، دا د بیکارۍ کچه ټیټه کړي. دوی ګوري لکه څنګه چې تاسو هم شاید یې خبرونه کې دوی خپله هم اقرار کوي چې متاسفانه موږ خلکو تر اوسه داسې یو کار نه دی کړی چې خلک موږ څخه راضي اوسي. نو سره له دې چې تاسو داسې کار نه دی کړی چې خلک به تاسو څخه راضي شي، د دې تر څنګ نور هم تاسو داسې کارونه کوئ چې د خلکو نارضایتي کچه نور تاسو ډېره وي. نو بل هغه د دې عواقب به چې شي، دا یو اته ماشوم هم کولی شي هڅه ووهي که نه، یا پیش بینی کړي. نو په کار دا ده چې دوی د خپلو پرېکړو باندې بېرته له سره غور وکړي، تجدید نظر وشي، کار زمینه مساعده کړي، د خلکو مشکلات حل کړي. او زما هیله دا ده چې بالاخره دا مشکلات بالاخره ورته د حل لارې پیدا شي او دې مشکلات د ختم یا د پای ټکی کېښودل شي.
دا محدودیتونه چې ورځ په ورځ زیاتیږي، یوه اونۍ مخکې که ستاسو پام وي امریکا پر یو شمېر طالب چارواکو د ښځو د حقونو د نقص په خاطر د ویزې بندیز ولګاوه، او تر هغه مخکې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر طالب چارواکو د نجونو د ښوونځیو د بندیز په خاطر د سفر بندیزونه ولګول. آیا ستاسو په نظر دغه اقدامات د نړیوالو لخوا کافي دي که نور هم څه باید په کار وي؟
امو په نظر باندې کې چې څه قریب شورونه په دې باندې راشي، او هغه کوم تاسو چې دوی په دوه کې ورسره کړی دی کنه، خځې باید هیڅ کله په هیڅ نظام کې باید دې د خارجیانو یا د خارجي ملکونو یعنی ښکار نشي، چې همیشه اصلا په هر نظام کې باید دوی فشار هیڅ خبره په سیاست کې خځې باید فشار لاندې راشي، ټول بوج په خځو باندې باید راشي. آیا که په ښځه باندې مثلا صلح راتلی، په ښځه باندې حرامي راتلی، تاسو وینئ چې مثلا په د څلوېښتو کالو کې ښځې جنګ نه دی کړی، هېڅ وخت ښځه مثلا جنګ ته میدان ته نه ده غلېدلې، نه ده مخته شوې. او متاسفانه هم ښځې همیشه به حساب ټوله د سولې غوښتونکي دي، په کور کې همیشه د تعهد او د هماهنګۍ د فرهنګ او د یووالي غوښتونکي دي ښځې. ولې نه پوهېږم چې په هر نظام کې مثلا خصوصا په همدغه اوسني نظام کې ولې ټول شرایط یې محدوده کړي تر ښځو، ټول سخت شرایط په خودو باندې وضع کړي. ما یې له دغه د امریکا نه او نورو بهرنیو هیوادونه چې طالبانو سره بیا هم هیڅ خبره پرې امید باندې کینی او په دې باندې غور وکړي تر څو وکولی شي بیرته ښځو ته هغه سهولتونه چې اسلام ورته ورکړی ده، حق د کار ده، حق د تعلیم ده، دوی ورته یعنی هغه تعهد دوی واخلي، باید ښځې باید پرېښودل شي. دا غټ رنج ده، او دا تقریبا نیمه په حساب ښځه نیمه نړۍ ده، غونډه نیم نفوس د افغانستان ښځې تشکیلوي چې په هغې کې اکثریت یې کونډې دي، بې وروره دي، بې میړو دي. یعنی دا غټه ستونزه ده دوی کنه، یعنی داسې نه شي کېدلی یوه ښځه اوس په جرات نه شي ویلی چې زه میړه نه لرم، په دې باندې ډارې کې خدا نه خواسته سبا دی د دې وړاندیز ورته ونه شي چې والله راشه دغه کس وکړه کنه. دوی لږ دغه نن بارېږي، او اکثر ښځې مثلا غږ نه شي پورته کولی په همدغه موضوع باندې چې نور هم موږ ته شرایط ضیق نه شي، نور هم شرایط موږ ته محدوده نه شي، چې داسې نه شي چې اصلا دا خبر زه اوس کوم. ولې اکثریت مثلا دا جرات نه لري، ډېر مشکلات ډېرې ستونزې شته په دلته اوس د ښځو چې اصلا ویلې په دغه دلته لازمه نه بولم ته، یعنی ښځې د ډېرې لویو مشکلاتو سره لاس او ګرېوان دي. دا اوس داسې ښځې شته چې اصلا د سهار او د بېګا نه لري، یوه ورځ ډوډۍ خوري، دوه ورځې نه خوري. یعنی دغې ښځونه مثلا د نظام ده کار څوک ته دی باید خبر شي، له ښځو د خپل ملت نه باید د لوږې له تندې له هر څه یې باخبره اوسي. کله د چې ښځه په کور کې نه ولته حق لري، مسؤلیت لري، دولت چې مثلا دوی ته نفقه باید ورکړي. چې کله مې دا په کور کې نه ولته، ده باید یو قوي سروې ولري چې دغه ښځې مثلا کومې ښځې نفقهوره د خپل فامیل دي. دغه سروې باید ایسه تقریبا یو کال وشه، دا څه رقم ستراتیژي ده، دا څه رقم پالیسي ده چې دوی مخته وړي، چې مثلا دوی ونه کولی شي په ټول دی یو کال څو میاشتو کې دی مثلا پالیسي یا ستراتیژي دی مکاتب و دی جوړه نه شوی کړلی. او دا مشکله خبر ده، موږ له جهانیان نه دا هیله لرو چې وکولی شي په دغه مورد باندې د ښځو په مورد باندې د بشري حقوقو په مورد باندې دوی سره په تفاهم راشي او قوي تضمین او مسؤلیت د ښځو لپاره لاسته راشي.
آغلی لمر، ستاسو څخه به پوښتنه وکم چې د دا ډول محدودیتونو له زیاتېدو سره آیا ستاسو په نظر کورني تاوتریخوالی هم بیره ایسته چې زیات پسی؟
ما د مخه هم دې ته کی اشاره وکړه ګوره دا ډول مشکلات هر ډول منفي اړخونه راوړولی شي کورنی مشکلات هم دا اوس چې زمتاسفنه زبر یو مثال در کوم چې خپل شاهد یم په پانتون کې یو کارګره چې په تنقیس داس ته برابر شو متاسفانه خپل دند له لاس اور کړ او د هغه خاوند هم کوم دند نه درلوده د 13-2 راغلی وو د تدیر وضعیت وخیم وو چې کله موږ په خپل دي حالت متاسفانه خاوند دي خودکشي کړی وزن وزن کړی ځان په دار درول نو دا ډول مشکلات کورنی تاوتریخوالی تابان چې اقتصادي منشأ لري نو اقتصادي مشکلات دا ډول مشکلات ما راوړي چې بل اخره کورنی تاوتریخوالی هم ډیریږي ورسره او دا یو کوچنی مثال چې ما تاسو ته درکوم دا ډول مثال دا زموږ متاسفانه په هغه ولایتو کې چې هلته د رسنیو لاسرسی ډیر کم دی خلک رسنیو ته لاسرسی کم لري او دا غوې د مشکلات خایڅو خلا خبر نه دي هغه د دې مشکلاتو چې موږ تاسو یو اړه باس کو یو په دوا برابر کې دي مشکلات ولري خو حتی د دې اواز هم نشي پورته کولای او نه د سې مرجی شته د دې اواز پورته کی زه هیله لرم چې بل اخر د دې هواد په ګوډ ګوډ کې دا ډول مشکلات ته خاتمه ورکړل شي
ډیر مننه ستاسو د وخت څخه اغلی څنګلمر او اغلی اوریا خیل چې موږ سره په اخر کې رابطه قطع سو د ټلیفون لبه د مرغه او میرمن وردک چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ او ریدونکو د نور بس د خبرونه وخت پای تر رسیدي بل اونې به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم
تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمه غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي د ایمیل ادرس مده azadiweb@rfeerl.org